په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګهو درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړی دی. هیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلې امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری اژانس د راپور لمخه مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي او والی او صله رحمي کار وکړي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوي وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره د غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي، خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډ شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د افغانستان سلګونه هندوان او څه کورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډېره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پرېکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندوانو پر ژوند اغېز وکړي، ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي. د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواد وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې له 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. ستولتنبرګ پرون دوشنبه وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازنۍ لاره ده. واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ په یوه ټولیزنی مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپلو اتباعو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي. ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د خبرې د افغانستان لپاره د امریکا شارژ د فیری کرن ډیکر په خپل ایکس پاڼه کې کړی د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که سکال 650 میلیون ډالر مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لا پسې خراب شي. نور تفصیل د سفیر ولستان یوزی پر راپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونی اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. دغه ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2021 کال له اګست چې طالبان وخت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2.9 میلیارد ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې 2.6 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 40 میلیونو ډالرو نغدو پیسو بستې رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډېره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو اندېښنه ښولې. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او څرنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې 40 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند فیلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغیزو په اړه خبرداری ورکړ.
Admissions of severely malnourished children to health centers have doubled.
پزینو سیمو کې د دغه مرستو د کمیدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر دوه چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره WFP په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. WFP وایي تیر 2023 کال یې له 10 میلیونو لوګو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودجه یې نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. په اکثرو سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوزه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقونو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ 19 کسیزې کابینې پرون په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکو وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په دې کابینه کې ډیری هغه پخواني چارواکي شامل دي چې په پنجاب ایالت پورې تړلي دي. په نوي کابینه کې د پاکستان د پیپلز ګوند چې د نوي ائتلاف حکومت یو مهم اړخ دی خلک نه دي شامل. نور جزئیات د غلام غوس په دې راپور کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارل، چودري سالیک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارل، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانۍ کابینې د غړو په شمول د متحده قومي مومنټ، پاکستان مسلم لیگ قاب او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولې په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي
د پاکستان پیپلز پارټي خیال دی چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زمواره به په موږ باندې ناراضي زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او ځکه خپل دا غنم چیرې زر یا پس خو موږ به وورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې حصہ شو او په حکومت کې شامل شو.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپلې برخې حقونه نه دي ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاط کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزاد او امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټی او اولیت همیشه غ پنجاب پاتې دی، چې کم حریف پارٹی دا دلتا د پی ٹی آئی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا د اغي حکومت دی او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دی، چې هلته وزیر اعظم دی، دا چیلنجز به مخې ته راځي او که چیرې داسې وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی به ډیر غټ پریشر کې راځي. د پی ٹی آئی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ٹی آئی کم جارحانه دی وخت کې اګریشن دی، نو هغه به ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپیګنډا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نکړه او د ټولو ذمہواری او مغې باندې ده.
خو په پیښور کې خبریال او شینن کې بخزاده یوسفزی وایي اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی، نو هر څوک د هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات د وخت نشته، خو د ریاست د مشر په حیث به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره قلم دغه په دغه کې جاته نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمین له مخ کې د مرکز سره او یا د پرزیدنت سره هغه ولګي ته په خپل باندې پارلیمنت ته ورکړه. هغه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی ایوارډ ورکو، 18 ترمین کې چې قلم ان ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیگل کور ورکو، کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو. دا غي په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دینو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دینو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوې وفاقي کابینه غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه، چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغستل شو.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته.
په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال د شپېټولو ډلو تر منځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکارانې معیاري او منظمو سپورټي میدانونو کمښت له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نورا جان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په محل کړې. نور حال د نجیب الله خیل پر پورکې.
په خوست کې د خار او ولسوالیو د والیبال د شپېټولو ډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي امریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل
کچیرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې پوز ونون د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي، ځکه داسې میدان مونږ نه لرو چې په پاره غسه هغه جوړ شوی وي، زیات تماشاګرون پاره کې زی شوی وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکی، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شي دی چار وخت پر برونی وي، مثال مرو زیات وي د سرپوخ میدان نه جمعونه مونږ نه لرو. په خوست کې
کې د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نژوند ورسته استایل، خو اوس د لانوري حسونه په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بلوسیدون کې سانګل سخی وای
مونږ د دې هدف دا و چې مونږ باید ټول قدرونه چې هر برخه کې خدمت کړای دی او هر برخه کې کار کړای دی په ژوندونی باید واستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه پورتولنه کې د مثبت ذهنیت د خریدو لپاره ګټه وری بولی او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغه نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپل ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبت انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپل ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
بیا د ونی ورده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستیو ځوانانو په هر لرې او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.